دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه ده. په دې خبرونه کې چې د کرخه پر غاړه نومیږي زپامیر ساحل درته خراب لاستو اردوونکو په د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو پر موضوع نن هم په کابل کې غونډه روانه ده او په همدې موضوع باندې موږ له دوو پوهانو سره هم خبرې کول. ستاسو نظرونه به هم په خبرونه کې شاملو او له تاسو به هم دا پوښتنه کوو چې تاسو څومره هیله من یاست افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو دغو هڅو ته. خو د دغې بحث تر پیل مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته د دې مهال خبرونو لپاره.
سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې ځان وژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درول لپاره هغه پلان اعلان کړي چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 28 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. وسم د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی غواړي د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د فروری تر پایه له وسلوالو طالبان سره د خبرو اترو طرحه یا میکانیزم جوړ کړي. صلاح الدین ربانی د خبره نن په کابل کې د افغان سولې عمل په لړ کې د پاکستاني، افغان، چینایي او امریکایي چارواکو څلور اړخیزې غونډې ته وکړه چې له هم روانه ده. دای وای زه مطمئنم چې زموږ نننی بحثونه د اسلام آباد او کابل تیرو څلور اړخیزو غونډو روان بهیر ته لا نوره ګټه ورسوي. تر هغې وروسته چې په اسلام آباد کې درېمې غونډه کې ځانګړي پریکړې وشوې، نن هم موږ غواړو چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال د دې میاشتې تر پایه پورې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو جزئیات تیار کړي. بلخوا پرون د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال راحیل شریف د قطر په سفر تللی او هلته له چارواکو سره د طالبانو د دفتر لاله د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. خو بلخوا بیا افغان ولسمشر اشرف غني په رسمي توګه د سولې عالي شورا د رهبرۍ نوي غړي اعلان کړل. د دغې شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی ټاکل شوی او شپږ مرستیالان لري. افغان ولسمشر د سولې شورا د غړو د معرفي په مراسمو کې وویل چې د سولې شورا نوي غړي به د سولې په ټینګښت کې رغند رول ولوبوي. د پاکستان کراچی پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز نه وخت د لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځو سوډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژل دي. پرون د ملي پولیسو مشر راو انور خبر اعلان ټول اته وسلوال په پیپری او چلور په ګداب سیمه کې وژل شوی.
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنا پرې وسلوالو ډزې وکړې. د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وژل شوي. پنځه کلاشنکوفونه، درې تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر وسلوال وړلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځانوژونکي برید کې د مړو شمېر 1400 ته رسېدلی دی. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وسو، لس تنه نور یې ټپیان کړل. د پروان د امنیت قومندانۍ جنرال محمد زمان مموزی نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي زیاتره ولسي خلک دي. د وای برید د سیاګرد په سیمه ییز کلینیک کې سوي، څلور سیمه ییز پولیس پکې وژل شوي او نه ولسی وګړي پکې هم وژل شوي. لس نور ملکیان ټپیان د محل د پروان ملکی روغتون ته انتقال شوي دي. وسوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان کونړ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړونده د جبهې په سیمه کې شوې ده. ښاغلی سید خیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړی چې په حمله کې 15 پولیس وژل شوي خو چارواکي نه مني. روس له هغې چې مقدونیا خپلې پولې د افغان کډوالو لپاره تړلې، د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي نسي کولای خپل هیواد د کډوالو په کیمپ بدل کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي سربیا، کرویشیا او سلوینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم سي. د چارواکو په خبره په تیرو څو ورځو کې د تر شپږو سو زیات افغانان له دې هیواده بیرته مقدونیا ته استول سوي دي د ريپورتونو مخې د محل د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایثار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي مشال ریډو ټول له اروپایي وادونو څخه دا تمنه کوي چې د کډوالو سره دي دوه ګونی چلند وکړي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د درور لپاره غو پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8م تاریخ لنیم شپې څخه به عملی کېدل پیل شي. د دوشنبه پر ورځ خبر شوی یو غډه خبر پانه کې دواړو هیوادونو ویلي د جنگبندۍ د تړون کې د داعش لال قاعده سره تړلې د النصره او د ملګرو ملتونو لخوا ترګری اعلان شوی ځینې وسوالې ډلې شامل نه دي. ویل شوی چې د شام په کړکیچ کې شیلې غاړي د فروری تر 16 منټو پورې د جنگبندۍ د دې لوازنامې سره خپل توافق شولای شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دا پلان په شام کې د رواني مينې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتونی ګام دی. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګونټانامو زندان د تړلو لپاره د هغه ریپورت د ورکولو تیاری کوي چې له ډیر وخت راځي انتظار کوي. ګونټانامو زندان په 2002 کال کې پخوانی ولسمشر جاج دبليو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانستی وو. اوسنی ولسمشر باراک اوباما د خپل کار د پیلولو راځي د دې زندان بندول غوښت. هغه استدلال کوي چې اسلامي سختريزي د جیل د نورو کسانو د برتکول لپاره د انګیزې په توګه کاروي، خو هغه د کانګرس د مخالفت سره مخ دی. نن د پاکستان سوپر لیگ شل ورځې میچونو فائنل د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیټیټر لوبډلو ترمنځ کې شي. دوبۍ کې کېدونکي دا میچ د پاکستان په وخت شپې په 9 بجو پیل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم په اسلام آباد کې احمد الله د موسم او کرنسي حال دراوروي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 16 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 16 روپۍ 50 پیسې او 16 روپۍ، یو پاوند 19 روپۍ او شپېته پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ شل پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع اورز به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت نه او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 22 ډیګری سینټی گریډ وي.
د کرخې په غاړه
د کرشې پر غاړه
د کرخه پر غاړه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لڅو میاشتو راهیسې افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره غونډې روان دي. په دې لړکنن هم په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي پر دې سره خبري کوي چې طالبان د سولې مستقیم او یعنی خپنیغه خبرو ته حاضر کړي. لدې سره سره د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته سفر کړي او پاړې ویل کېږي چې هلته خای لمیشتو طالب مشرانو سره رابطه وکړي. سمو د مخ کې د کانادا یو ادارې په غواش هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت په خوانې او چارواکو او ځنو په هانو یو غونډه برابر کړي و چې پکې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشوي. البته نن له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو خبر خپور کړی چې پکې ویلي چې حزب اسلامي او د طالبانو د سولې بهیر ته زیاته هیله مندي نه ده خودلې. موږ نن په کرخه پر غاړه خبرونه کې هڅه کوو چې د شخړو هواری پر موضوع یو داسې باس وکړو چې ځان په درې پوکو چې دا ډول بهیرونه یا عملونه څنګه تر سره کیږي او آیا هیلمندۍ وړ دي او که څنګه. په خبرونه کې را سره په کابل کې د شخړو او مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف میلمانه دي. تاسو هم د فیسبوک او ټلیفون له لارې را سره په خبرونه کې برخه اخیستئ شئ. زموږ د میلمنو پر نظرونو تبصره کولای شئ او له هغوی پوښتنې کولای شئ. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. پروفیسر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خوشاله اوسئ چې وخت مو راته راکړ.
ډیر مهرباني تشکر
خا اوریدونکو تاسو را سره په فیسبوک باندې یو پوسټ لیکل دی هلته می هم ځنې پښتني درته لیکل دي هلته هم خپل نظر را سره شریکول شي دغه نظرونه بیا زده د خپل دوه په هانو سره شریکوم او دوی ور باندې خپل تفسیر ورکي یا شنه نه بیکي همدا څه کول شي چې را سره رابطه وکي که په پاکستان کې تاسو په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لري په وړیا ډول راته ټلیفون کول شي لدې سره سره د ټلیفون څلور نور شمیرې هم لرو پاغه هم را سره رابطه کول شي او د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې خپل نظر را سره شریکول شي تفسیر کول شي زموږ د ملمنو پر خبرو او یا له غوی پښتنه هم کول شي نو د ټلیفون شمیرې په دې اعلان کې واوري
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلي
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مونږ سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ مونږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
د کرخه پر غاړه خبرونه تر سره غوګیاست او حکمت الله اعظمی چې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی دی او د پیښور پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف را سره دی. دوړو ملمنو ته به دا وایم چې تر دې مخکې چې زه د خبرونه پیل کړم ما مخکې سات کې ل قاضی حسن حقیار سره خبرې وکړې. قاضی حسن اقیار څمو د مخکې د پګواش غونډې ته قطر ته ورغلل او د سره مې د نننۍ غونډې په اړه چې دا د بیجینګ کابل اسلام آباد او د چین د واشنگتن ترمنځ کېږي په دې اړه باندې مې هم تنه پوښتنې وکړې او د چیل ته چلیدلی وو په قطر کې له طالبانو سره چې غونډه شوې وه د هغې په اړه مې هم تنه پوښتنې وکړې. زه غواړم چې اول که ستاسو خوښه یې دغه مرکه خپره کړم او تاسو به واورې بیا بر تخپل نظر ور باندې راکې چې څنګه تاسو یې څنګه شنه نه کوي. سید اعظمی صاحب او پروفیسر صاحب
مهرباني
ډېر ښه. سید نو زه د امریکا خبرو ما اول مال قاضی حسن اقیار پښتنه وکړه چې د پګواش په غونډه کې چې دای ناستو د څه ولیدل.
پګواش په مېست کې ملک دې په نظامي د مشرانو سره کې نهستو دا وی خبرې مو ورېدې دا وی نظریات مو ورېدې او د ملک سره په دې حالت کې هم د افغان حکومت رسمي او په خوانی مهم چارواکي د کابینې غړي د پارلمان غړي وو د افغان حکومت د نظر له تبه خبر وو د دې نظر وګرځو او ترمنو مسافکته د مسافه ډیره کمه او مونږ ډیر لګوري پیدا شو یوه مدیره پیدا شو او د دې د دې په اړه چې په چیرې واکن خدري د دې پیدا شي څو خو ستاسو ته کوي شي نو د افغانستان بهرام په تفاهم او په پسونه باندې زر هواري دي شي
وس چې دریم ګړي پیدا شوی دی بیجینګ د اسلام آباد دی او واشنگتن دی یا د خدريم ګړي دی او کدي نو هیل شته دي چې دا به مسله حل شي
سره دي چې واشنگتن درنګړ نه ده په نړیوال واشنگتن د قضې د اړخ په توګه باندې ګوري خو د دې غوند سره دا چې په مذاکرات کې ناس ده په خبرو کې وند اخیسته ده د په ګنګړ کې چین چې د طالبانو باور هم ور باندې ده د افغان حکومت باور هم ور باندې ده او ته ډیره هدا پوری د پیسو د قضایو کې د پرې نقش تر سره کړی دی نو د مدري راپداکي چې دی او د پګواش ګریان او د افغانستان د سولې نوې حرکت د نننۍ مشرتوب مرفي شو د دې په ځای هڅه سره د واکن د افغانستان حکومت او امریکایان د ګرد عمقه په کانادایي ترڅو یو غوړی نو ډیر امید ده چې د افغانستان د هرند پر رسمي د تفاهم او د یو اسان هم د پیدا شي.
خا قاضي اقیار صاحب تاسو د نننۍ غونډه چې روانه ده د څلور ترمنځ داسې در تخکاری چې د طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه به اعلان شي کنه د طالبانو لخوا د معلومات تاسو سره شته دي چې کېدای شي هغوی ژر خبرو ته حاضر نه شي.
څومره چې زما برداشت زما باور ده، طالبان د هر افغان سره، د حکومت سره، د امریکایانو سره خبرو ته کښېني، خو شرط دا ده چې هغوی په دې یقیني شي، هغوی ته ډاډ ورکړل شي چې افغان حکومت یا امریکایان وخت نه ضایع کوي او د زر د عمقه خبرې کوي، د زر د عمقه د افغانستان د بحران دوهران به هم غواړي. دغه اطمینان چې طالبان پیدا کړي، هغوی خبرو ته آماده دي، خبرو ته کښېني.
یعنی دا هیله مندي شته دا چې دوی به حاضر شي، پر دې سربیره چې پخوا به دا شرطونه ورکول چې له افغانستانه چې بهرني ځواکونه وځي نو بیا مونږ خبرې کوو، نو دا ځل به بې له داسې شرطه خبرو ته کم از کم حاضر شي چې افغانستان حکومت ته او واشنگټن ورته ډاډ ورکړي چې واقعا دوی خبرې کول غواړي، جدي خبرې کول غواړي.
بالکل، خو د اعتماد د فضا را پیدا کېده د هغوی د مهم شرط، د هغوی اصرار په دې و چې مخکې د دې نه چې خبرو ته کښېنو، نو ځینې د اعتماد او د اوس د نیت د فضا د را پیدا کېدو لپاره باید ګامونه پورته شي. او د لومړی به داسې وشو چې د دوی په مصرانو په سفر باندې بندیز اخلاص شي، ځکه چې دوی د چیرې سفر ته دعوت کېږي او په دوی باندې بندیز وي، نو دوی سفر څنګه وکړي؟ یا دا چې په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي او بیا دوی حرکت کوي، یا کوم ګاونډي هېواد ته یا دوی تېرېږي او د امریکایانو د خلکو دوی په تور نس کوي، یا په دوی باندې انعام ایښودل شوی وي، نو په دې خبره ده چې دوی بیا تعقیبي دوی بهویل کېږي. نو د دې دپاره چې دوی تعقیب نه شي، نوم یې د تور نس نه به دوی ایسته شي، د دوی د سر نه به د انعامونه پورته شي او د باور د فضا د پیدا کېدو لپاره به د ځینې ګامونه پورته شي. هغوی د طالبانو دریځ دا و چې دوی دا غوښتنې دا شرط نه ده، دا د سفر د اسانتیا لپاره یو وړاندیز ده چې که مونږ سفر کوو نو باید مونږ د سر نه بندیز اخلاص شي، نو د تور نس را نه اخلاص شي. که تور نس وي، بندیزونه وي، د مونږ په سفر باندې د مونږ د سفر امکانات نه وي، د مونږ په خبرو کې څنګه ګډون وکړو؟ یعنې زه په دې ټینګار کوم چې دا د خبرو لپاره شرط نه ده، د خبرو د اسانتیا لپاره پیشنهاد ده.
د سیاسي چارو لپاره قاضي حسن حقیار سره مو مرکه ورده چې څو موده مخکې د پګواش په غونډه کې په قطر کې موجود وو او هلته له طالبانو سره لیدلی ول. حکمت الله اعظمي صاحب، تاسو ته راځم، دغه مرکه چې تاسو واورېده، په دې کې د چې کومې خبرې وکړې، ماته نه څلور خبرې داسې نوٹ کړې دي. یو دا ویل چې د افغان حکومت پخوانیو چارواکو یا اوسنیو چارواکو او د طالبانو ترمنځ په دغه د پګواش په غونډه کې ورته فاصلې کمې ښکاره کړې دي. دی وایي که خدریم ګړی نو هغه خو بیجنګ او اسلام آباد باندې اعتراض ونه کړ، په واشنگټن باندې د وکه حقیار چې هغه په خپل په دغه جګړه کې په شخړه کې واشنگټن دغه د ککړ د لاس لري پکې. او دریم د دا ویلي چې که اعتماد به فضا را منست شي، یعنی سفری بندیزونه او داس شیان لري شي له طالبانو، نو دا به خي د دا ونه ویلي چې طالبانو په خوا به تاکید کاوه چې بهرني ځواکونه کله افغانستان ووزي نو بیا به خبرو تکینی. دا ځل د حقیر دا خبره هم وکړه چې دا شرطونه نه دي، طالبان وایي چې دا زمونږ پیشنهاد دی، وړاندیز مو دی. دغه څلورو نقطو ته چې ګوري څه در تخکاری تاسو؟
ډېر مننه سهیل صاحب. اول خو اجازه راکړي چې دا ووایم چې کوم غونډه چې پګواش دایره کړې وه، اول ته د افغان سیول سوسایټي جمعي مدني څخه او همدارنګه او ځینې سیاسیونو راغلي وه. دا د یو خوا هم رسمي دریس نه څرګندوي او نه څرګندولای شوی.
صحیح،
هلته افغان دولت کوم دولتي چارواکي په کښې کښې د نمایندګي نه کوه، او همدارنګه طالبانو هم هلته کوم کسان استولي وو، هغه د دوی رسمي موقف یې نه څرګندوي. نو دا مذاکرات نه وه، دا فقط یو کنفرانس چې د جګړې د افغانستان په جګړه کښې چې کوم خلک یو نه دخیل دي هغوی په کښې کښې او په ځینو د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي. نو دا مذاکرات نه وه رسمي. او بل زه فکر کوم کله چې دا چې ولې طالبان هلته د بهرنیو ځواکونو وتل نه مطرح کوي، زه فکر کوم چې هغوی هم پر دې باندې اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دا ممکن نه دی. او دغه ډېر اپټمیست دا ډېر دوی د هغه اولو پرامیسز څخه وایي چې هغه ډېر لوړ وه، هغه وعدې خپل خلکو تور کولی شي مثلا تر څو امریکا او نه وځي موږ سوله نه کوو. نو دا اوس دوی په دې باندې زه فکر کوم په خپل پخوانیو خبرو باندې پښیمانه دي چې دا امکان نه لري، نو راځه خپل خپل تقاضاوي او خپل ډیمانډز باید راکم کړو. نو دا غزما نظر دی او زه فکر کوم کله چې بیجینګ سره دی د یو درېمګړي په حیث باندې چې بیجینګ مطرح کوو یا چین مطرح کوو، زه فکر کوم دوی خپل هم ځینې ملحوظات لري چې بالخصوص د امریکا د حضور په وړاندې باندې ګوري. تاسو ګورئ بیجینګ به حتماً کوششونه کوي چې د افغانستان و مسلې ته و جنگ ته یو خاتمه یو سیاسي حل پیدا شي، مګر هغه بیا په عین وخت کې دا ستونزم لري چې د امریکا یو فوجي حضور دی په خپل ګاونډ کې ولري. نو که چیرې هغوی طالبان دې ته اجروي چې سور دراشي، باید دغه مسله بیا د واشنگتن سره هم حل شي چې باید دوی د افغانستان د خاورې څخه د امریکا د حضور څخه کوم ستونزه ونه لري. نو دغه ستونزه ډېره پیچلې ده او دغه مجالس چې تر اوسه شوي دي دا کافي نه دي.
خ پروفیسر عبدالرؤف صاحب، کله چې داسې شخړې رواني، جګړه رواني، تر هغه وروسته بیا د سیاسي حل په اړه باندې غونډې شروع کیږي، دغه وس چې د افغانستان د سیاسي حل د پاره غونډې رواني دي، مسلسل څو غونډې وشوي، زله تاسو دا پوښتنه کول غواړم چې د سیاسياتو د استاد په توګه باندې آیا ولس، عام ولس ته دا هیلمندي په کار ده چې هیلمن ووسی چې وو دغه غونډې بل اخر یوې نتیجې ته رسیدای شي کنه؟
دیکھیے مسکنیات صاحب، دا سے بچے دارا خبر صحیح دہ چھ ہر سم رشکڑی بھی اور سم جگڑی بھی بالآخر عمدہ مختلف گندن اور گروپن واپس راضی عمدہ خبر و تکینی تو منگا ہم دا امید لرو چھ کچرتا دا مختلف گندن اور اڑخنا دې خبره باندې ترسي چې یاره کې موږ د کینو او دا مسله د حل کو او په دې کې د مذاکراتو کو او خبرې د وړاندې بوزو، نو د عوامو هم دا امید پیدا کیږي چې ګنې دا شخړه به حل شي. خو دا چې کوم خبرې روانې دي یا د افغانستان دا کوم مسله ده، نو د دې چونکه وخت یې ډیر شوی دی، نو په دې وجه باندې کچرته عوام او خلک امید لري، نو ورسره دا هم لري چې ګنې د دې مخکې کوم کوششونه شوي دي، نو د هغه په دغه د دې په نیز باندې چرته کامیابی ته نه دي رسیدلي، نو یو تشویش ورسره هم د خلکو سره وی په داسې حالاتو کې.
دا د تشویش خبره تاسو وکړه په فیسبوک باندې، ځنې خلکو تبصری کړی دی، اعظمی صاحب او پروفیسر صاحب دواړو ته یو دوه درې تبصری لولم، تاسو بیا وګورئ چې دا خلک ولې داسې تبصری کوي یا ولې داسې فکرونه کوي. الله نور ننګیالی وزیر لیکي چې تر څو پورې امریکا او پاکستان د زړه لمنځه کوشش ونه کړي، یاسې وخت ضایع کول دي دغسې ډول غونډې چې دي. امریکا هر څه کولی شي، هر څه ویني، نو دا هر څه چې دوی ته دا ویني درول بندولی شي. همداسې متیو رحمان ملاخیل اډوال لیکي چې د سیمې هیوادونو امریکا او ملګري چې تر څو خپلو موخو ته نوي رسیدلي، خپلو مقاصدو ته نوي رسیدلي، سوله ناشونې ده. شهید الله شهید خیل لیکي چې د سیمې هیوادونه لکه پاکستان، امریکا او داسې نور چې خپل مقاصد ته ونه رسیږي، تر هغه په افغانستان کې سوله نشي راتللی. ایاز عاطف بیا بل کس ته یغه دی لیکي چې خفه نشي، زم یو تبصره کول غواړم، او غدا چې څوک په خپل کور کې د بل دشمن ساتي، نو غدا د گاونډی نه د خیر تمه نه لري، لکه څنګه چې افغانستان هند ته په سلګونه سفارتخانی ورکړي دي، او همداسې افغانستان هم دا ولري. او بل دا چې د افغانستان کې بلا جنگیالي ګروپونه دي، نو افغان حکومت به کومې جنگیالي ډلې سره خبرې کوي؟ دغه اندېښنې چې دوی وخی اعظمی صاحب دا خلک چې وي دا سلګونه سفارتخانی خو یو ډول مبالغه کړي دا بهر تقدیر خدا دغه څلورو کسانو نظر چې ما تاسو ته ولوستو، تاسو څه وایي د امریکا پاکستان ډیر زیات ولې یادیږي په دغه مسله کې؟ اوایا دا حقیقت هم دی، یو د څیړونکو په توګه باندې دا حقیقت دی چې رښتیا هم دغه هیوادونه خپل مقاصد او خپل دلچسپیان لري چې هغه ګټو ته ورسیږي، خپل اقامي ګټې ترلاسه کړي، نو تر هغه وروسته بیا دا مسله حل کول شي.
مننه سایل صاحب. که د امریکا په وړاندې باندې زه وایم، ګورئ دلته تر اوسه پورې موږ داسې یو کنکلوژن ته نه یو رسیدلي، یو داسې نتیجې ته نه یو رسیدلي چې امریکا په افغانستان کې د مشکل برخه ده که د رای حل برخه ده. هغه په دې معنا چون چې طالبان دا وایي تر څو پورې د امریکا حضور فوجي حضور په افغانستان کې نو موږ به جنگ جاری وساتو، نو په داسې یو صورت حال کې زه فکر کوم چې امریکا دلته په غیر مستقیم باندې د مشکل برخه ګرځي چې تر څو پورې دوی موجود وي یعنی سوله نشته. په بل حال کې بیا که د افغان دولت نظر ورته وګورو، امریکا دلته ډېره افغان دولت بالخصوص نوی رئیس جمهور اشرف غنی پر دې باندې ډېر تاکید کوي چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور لا زیات کړي، لا پیاوړی کړي تر څو پورې د ده دولت سپورټ کولای شي. مګر دا د پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی په وخت کې بدل و، هغه غوښتل چې امریکا دې د افغانستان ولاړ شي. نو باید اول دا معلوم شي چې آیا امریکا د رای حل برخه ده که د مشکل برخه ده.
تاسو ته د یو څېړونکو په توګه څه ښکاري، امریکا په خپلو مشکل دی که نه د حل برخه ده که نه دواړه دي؟
زه فکر کوم چې په دواړه دي، چون چې تر څو پورې چې دوی امریکایي حضور وي طالبان سولې ته ناراضي دا لومړی شرط دی. او د دې څخه که چیرې طالبان د دوی په حضور کې سوله وکړي نو دا طالبانو ته یو سیاسي خودکشي ده، یو سیاسي ځانمرګی دی، چې چون چې ټول خلک به ورته وایي هغه خپل فالوورز یا خپل کسان چې د دوی
پلویان
ورته وایي به چې دا پلویان دا دومره وخت مو نو څه کول، دیارلس کاله مو جنګ د همدې لپاره و چې امریکا ووځي، اوس هغه ایسته تاسې سوله کوي نو هغه به ورسره مشکلات پیدا شي. او بل د افغانستان دولت د نظر کوټو ګورو د دې بیا ګارانټي نشته که چیرې امریکا ووځي طالبان به سولې ته راشي. د دې راتله نه ګارانټي دا که چیرې طالبان ووځي په طالبان که چیرې امریکا د افغانستان ووځي په طالبانو کې دا نظریه ډېره قوي کېږي چې حکومت نیولای شي، دوی د افغان دولتي ځواکونو پر وړاندې ډېره ښه جګړه به فکر کوي چې کولای شي او بیا وخت نو په دې خاطر افغان دولت اصرار کوي او هڅې کوي چې امریکا باید خپل کومکونه د افغانستان سره په نظامي اقتصادي او سیاسي دغه باندې جاری وساتي تر څو پورې دولت پیدا راشي. او کله چې پاکستان ته راځو، پاکستان زه فکر کوم چې دلته په افغانستان کې په جګړه کې ډېر قوي اغیزه لري او مستقیم اغیزه لري، مګر د دې رول زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې تر یو اندازې پورې اگزاجریټ شوی دی، مبالغه شوی دی. په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې هغوی خود مختاري غواړي او شودل یې د هغه که په سیاسي لیول باندې وي او که په نظامي لیول باندې وي، دوی د پاکستان نه ځان جلا ګڼي. مګر دا چې افغانان او بالخصوص سیاسیون او یا مبصرین راوځي او پاکستان ته دغه کریډیټ ورکوي ټوله جګړه هر څه چې روان دي دا د پاکستان دغه دی، په دې کې پاکستان ګټه هم ځینې وړي او تاوان هم ځینې وړي. ګټه یې دا ده چې پاکستان اوس د سولې لپاره کلي ګرځېدلی ده. نو هر څوک چې افغان طالبانو سره سوله کوي باید د پاکستان د ګټ نه ولاړ شي. دا یو نوی کریډ دی چې پاکستان یې اخلي، مګر تاوان یې بیا دا دی چې دی بیا د یو دولت په یو سټیټ ټروریزم سټیټ سپانسر په صفت باندې پېژندل شوی دی چې ترهګري په سیمه کې سپورټوي. مګر زه چې تر کومه اندازې پورې بیا خپل تحلیل مې دا دی چې پاکستان راغنده رول درلودلی شي، مثبت رول په سوله کې لوبولی شي، مګر خپل محدودیتونه هغه لري او پاکستان هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې په افغان طالبانو باندې څومره فشار راولي چې هغه نتیجه ورکړي. او په عین وخت کې تاسو ګرم ستاسو چې کچېرې پاکستان ډېر فشار پر راولي په هغه طالبانو ډلې باندې او هغه به بیا بغاوت کوي او د پاکستان دشمن بم ګرځي، نو پاکستان هم په دې پوهېږي.
صحیح. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، دا د خلکو تبصرې چې ما ولوستې او د حکمت الله اعظمي صاحب دغه مو چې تجزیه مو چې واورېده، تاسو څه وایئ؟ رښتیا هم دغسې ای سټیټس یا هیوادونه یا ریاستونه هم دا کارونه کوي؟
حکمت الله اعظمي صاحب چې کومه تبصره وکړله، زه په ډېرو ډېره یو جامع او ډېره دغه تبصره یې وکړله، دا کوم خبرو ته چې هغه اندېښنو طرف ته اشاره وکړه د پاکستان د طرف نه د طالبانو طرف نه، نو زه د هغې سره اتفاق لرم. او خو دا یو سوال دی چې آیا امریکا د افغانستان نه وځي نو ګنې د دې علاقې او د افغانستان دا مسله به حل شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله اوس د امریکې د فوج د وتلو نزدې د وتلو سره به نه حل کیږي، ځکه چې دا کمی مسلې د تیرو دیرشو څلوېښتو کالونو په دې سیمه کې چې په هغه کې پاکستان هم متاثر دی، افغانستان هم متاثر دی. نو دا صرف د یو د امریکني فوجونو د وتو سره به زه فکر کوم چې دا چې به ونیشي دا دا ډېره لکه جبره څېړنه غواړي او سوچ او فکر غواړي چې څه خبرې داسې دي چې هغه خو د امریکې فوج د وستلو سره تعلق لري او څه د دې فوج نه علاوه هم څه داسې خبرې دي چې هغه ټولې خبرې دي ته دې لکه سوچ او نظر ورکړي شي د هر طرف نه.
صحیح، او دا خبره چې کیږي پروفیسر صاحب چې هند سفارتونه خلاص کړي دي نو پاکستان هم دا حق لري چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي. سټیټس یا هیوادونه داسې در تخکاری چې دا یو کانسپیریسي تھیری یا نظریه ده، یو سازشي خبره ده، کنه حقیقتا د هیوادونو بیهیویر یا کړه وړه ته چې ګوري هغوی دا کارونه کوي په نړۍ کې پټول نه لري.
دا حقیقت راته ډیر کم ښکاری ځکه چې عملاً په افغانستان کې دونه سفارت خانی ممکن هم نه دي چې ګنې هند هلته کې دونه کلاو کی، لکه موږ په دې باندې پوهیږو د پروپاګاندا نه علاوه د یو استاد د سیاسيات استاد په حیثیت باندې دا خبره داسې نه ده. البته د پاکستان د هند په اړه کې یو حساسیت لري، هغه لکه معلومه ده پاکستان کې خلکو ته او پکار ته چې د افغانستان زمونږ گاونډیانو ته هم د دې پته وي. نو دغه حساسیت په خپل ځای دی او کله کله دا حساسیت بعضې قوتونه د خپل مقصد لپاره هم استعمال کی. نو په دې وجه باندې که چرته موږ د مسلې د جوړښت طرف ته روان یو، نو په هغه کې موږ د پاکستان د حساسیت که خیال وساتو نو تا په لانګ رن کې د افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې د خلکو لپاره
خلک وسم ټلیفونونه کوي، زه به یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلان کړم تر هغه وروسته به د خلکو نظرونه هم واخلو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 124 11 43 25 0000 124 11 43 305 0000 124 11 43 305
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړي مشمیری له سان سره وډیګه
0800 22 0333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو
دا کرخه پر غاړه خبرونه ده. ز پامیر ساحل يم او په د افغانستان د سولې بهیر په اړه باندې په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز سیډونکو حکمت الله اعظمی صاحب او د پېښور پونتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحب سره خبرې کوو. یو کس را سره د ټلیفون په کرخه دی صاحب، ستړی مشه نو موسیما.
زه د کابل نه خبرې کوم، غواړم یو خپل نظر ووایم همدارنګه یو دوه پوښتنې لرم.
ښه، نوم دې څه دی او سیمه کابل خو نه دی ټلیفون کړی، نوم دې راته وښیه.
نوم زما نوم اسحاق دی.
اسحاق صاحب، تاسو څه وایئ د دې پوهانو خبرې مې چې واورېدې د دوی په نظر کې باندې تبصره کول غواړي یا پوښتنه ته نه کول غواړي؟
دوی دا خو د دوی نظر ده چې د افغانستان د مسلې او د افغانستان کې د سولې د راتګ او د افغانستان کفارې د حل لپاره دوی خپل نظریات وړاندې کوي. خو زما نظر دا ده چې د افغانستان مسله یوه نړیواله مسله ده او په دې کې اکثره د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه چې مستقیما دلته په افغانستان کې د 15 هیوادونو حضور شته، زه فکر کوم چې دا به پرته له نړیوالې ټولنې د مرستې او د کومک نه ومنګ ونکه ولا شي چې افغانستان کې سولې امنیت رامنځته کو او کچېره دا کار تر سره هم شي تر څو چې د نړۍ هیوادونو ته دا د منلو وړ نه وي جنگ غلا پیدا کی دوام پیدا کی. مثلا په خپله کچیر دلته اوس په افغانستان کې د یو هیواد ګټې ته ملیږي او د بل هیواد ګټې نه ته ملیږي. زه فکر کوم چې دغه د سولې پروسه د هم د رقمۍ سره مواجه ده او دغه دوام پیدا کړي. زما نظر دا دی چې موږ د دې پر ځای چې د نورو هیوادونو غوښتنو ته په افغانستان کې لاره ورکوو، ښه دا ده چې د افغانانو نظر دي د افغانستان په مسله کې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راستو دپاره د افغانستان وړاندیزونه ومني. هغه دا به له یوې خوا د افغانستان ملي حاکمیت د خاورې بشپړتیا ته وینم کړي او له بلې خوا به دا د افغانستان د سولې پروسې ته یوه نړیواله لاره پرانیزي. پیغې وخت دا کېدای شي چې په افغانستان کې دا سوله رامنځته شي. خو بله خبره دا ده چې آیا د پاکستان حکومت او هم چنان د دوی طرفداران طالبان دوی هم دا په دې مسله کې ګرم بولي د سولې په مسله کې، که یوازې افغان دولت ملامت بولي؟ یوه خبره بله خبره دا ده چې افغان دولت په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني او همدارنګه د دوی نړیوال ملګري یوازې خپل وسوال مخالفین ملامت بولي، که دوی هم ځان ملامت بولي؟ تر څو چې دوی ترمنځ په دې اړه یو تفاهم رامنځته نه شي او د خبرو میسه چې کینی د خپل غوښتنې سره مطرح نکړي، زه فکر کوم چې په هغه وخت پورې د افغانستان کسره په دې ډول چې دا اوس روانه ده نه تنها د سولې سره بلکې په خپل د څلور اخیزه غونډه چې فعلا نن د دې غونډه په کابل کې روانه ده نشي کولی د افغانستان بحران او کړکېچ حل کړي.
سم ده، ډېر مننه، خوشاله اوسې ساق صاحب. بل کس هم را سره دی، انعام الله صاحب دی را سره. انعام الله صاحب ستړي مشي لکه مروت را سره. انعام الله صاحب دی، تاسو څه پوښتنه لرئ، څه نظر ورکول غواړئ؟
الله موږ ډېر خوشاله رما خود بلندې پوښتنه دي. یو پوښتنه مې دا ده چې کوم دا چار فریقي یا چار ملکی کومه مذاکرات لګیا دي اوس په کابل چې نو زوان چې دی چې ایران یو ډیر غټ رول د نو هغه په دی چې ولې نه ده شامل. او بل پښتنه مې داده جی چې کچېره د حکومت د افغان حکومت او د طالبانو په منځ مذاکرات شروع سي، پرای دیو کې چې کامیاب سي، نو په افغانستان چې خو نور سټیک هولډر دی، ګلبودین حکمتیار دا او شمالي اتحاد دا نور سټیک هولډر دی، نو هغه په دې چې سر ول وی هغه سره بترنګي دا نور حکومت کسان یا طالبان هغه مذاکرات په څه طریقې باندې کیږي.
صحیح ده، ډېر مننه نه مناسب خسته پښتنې موکړي. پروفیسر عبدالروف صاحب، تاسو د اسحاق له کابل چې ټلیفون کړو دا خبره مو واورې، تاسو ویل دا یو نړیواله مسله ده، باید نړیواله ټولنه انټرنیشنل کمیونټي یې هواره کی، او دا هم د چې افغان حکومت او افغان ریاست او ورسره طالبان او پاکستان دواړه خپل ملامتیا ومني او بیا میز ته راکینی، دغه طریقې د سولې راوستو د شخړو چکل کانفلیکټس چکل ریزولف کیږي په نړۍ کې، او کینی خلق خواوې مختلفې کینی هم دغه طریقې سره هواري.
او زما خپل هم دا نظر دی چې دا خو دوی چې دی ته وویل چې دا نړیواله مسله ده، نو نړیواله مسله خو دا، خو ظاهره خبره ده کله چې د هل طرف ته ځي نو ټوله نړۍ دې کینی چې هغې باندې خبره وکړي. خامخا به په هغې کې هغه قوتونه کینی کوم چې د هغې سره براه راست متعلق کوي، نو هغه لحاظ سره چې دغه کوم اړخونه دي همدغه براه راست متعلق دي، په دې وجه باندې د دوی په منځ کې چې کومې خبرې دي نو دا لکه کافی دي چې هم دوی په خپل منځ کې خبرې وکړي، ځکه چې دا عملا ممکن نه ده چې ټوله دنیا د کینی او په دې مسله باندې خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې د مذاکراتو په حواله باندې داسې ده چې لومړنۍ خبره خو دا ده چې د دې ټولو فریقو په یو د اعتماد دپاره څه داسې اقدامات وکړی شي چې دوی په یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دغه د تیرو مذاکراتو کې چې کومې غلطۍ شوي دي د هر فریق نه، نو هغه فریق هغه طرف ته دې لږ توجه ورکړی شي چې هغه غلطۍ دوباره ونه شي. او ورپسې دریمه خبره دا ده چې دا خبره بالکل صحیح ده چې مونږ دا خبره مخ په وړاندې بوتلی شو چې په دې کې هر فریق د خپلو غلطو اعتراف وکړي، که هغه افغانستان حکومت دی، که هغه طالبان دي، که هغه د پاکستان حکومت دی، یا هغه کې امریکا ده. ظاهره خبره ده چې د دې اعتراف داسې نشي کېدی لکه څنګه چې مونږ په عامه ژبه کې دا وایو، خو د هغې لپاره دې داسې لاره راوستلی شي زمونږ چې کوم انساني تجربات او زمونږ کوم پوهه دا هم دا ده چې داسې طرف ته دا خبره بوتل پکار دي چې په هغه کې د هر فریق دا وګڼي چې ګنې دوی په دې کې ګټه وکړله. او زما خیال دی چې په دې کې لږ د دنیا د نورو علاقو او د نورو شخړو د تجربو نه دا ټول مونږ استفاده وکړو، نو دا امکان شته دی چې مونږ دا خلک یو بل سره کینی او د یو بل خبره واوري.
صحیح پروفیسر صاحب، زه به تاسو ته بیا هم راځم او دا پوښتنه به هم له تاسو کوم چې داسې مثال تاسو لرئ چې د اوریدونکو ته تاسو ورکړي چې د دنیا په غټو شخړو کې لکه تاسو د مثال او د تجربو خبره وکړه، داسې یو مثال به بیا ماته ورسته راکړي که مو خوښي، چې هغه ته په کتو د افغانستان د مسلې د هواري لپاره هم حل ځلی وشي. اعظمي صاحب تاسو ته راځم، انعام الله صاحب چې دوه پوښتنې وکړي چې ایران ولې نشته په دې کې او په افغانستان کې خو نورې هم ډلې دي، او اسحاق صاحب هم خپل نظر څرګند کړي، دغې باندې څه تبصره کوي، څنګه تحلیل وکړي؟
سلامت شي. زه خو باید د اسحاق ورور په د سوال په جواب کې باید دومره وایم چې سیدی دا مسله نور د افغانستان د جغرافیا څخه وتلې ده، دا ترانس نېشنل ده او د ورځې په اخر کې بیخي نړیوال ده، او د همدغه کارډ نه د همدغه مسلې او د همدغه امتیاز نه افغان دولت اوس استفاده کول غواړي چې دا وشي، او همداسې دغه ته په میډیا کې لام ډیر اکسپوژر ورکړي چې تر څو پورې وشي چې د افغانستان مشکل یوازې د افغانستان نه دی، او په دې کې باید ریجنل سټیک هولډرز هغه هیوادونه چې په ځینې د دې خطر احساسولی شي او یا ورته مواجه دی هغوی باید همکاري وکړي. او بل کله چې دغه کمپټیشنز ریجنل پاورز کمپټیشنز باندې د کوم مسله یادونه وکړل، هغه دا دی زه غواړم چې ورته وایم سید افغانستان کې متاسفانه د نورو هیوادونو دغه کمپټیشنز په د دې پر ځای چې د دې په خپل هیوادونو کې اوسې په افغانستان کې د مثال په شکل چین او امریکا خپل ستونزې سره لري په افغانستان کې مخ وړي، ایران او امریکا خپل ستونزې سره وړي په افغانستان کې، دوی خپل ستونزې لري مګر په افغانستان کې دا کمپټیشن د سیاسي لوبې د سره ونه کړی ده. یا دا هم روشانه حقیقت دی چې سترګې نه سنې پټوالی پاکستان او هند هم دا رنګ خپل ستونزې سره لري چې په افغانستان کې دواړه هر لوري اخته دی د یو بل د تخریب پسې لږ ډیر. مګر زما په فکر د افغانستان د دولت موقف په دې کې ډیر واضح او څرګند دی، هغه دا دی چې موږ اجازه نور کوو، دا زموږ پالیسی نه ده چې د افغانستان خاوره دي د هیڅ همسایه پر وړاندې یا په ایمیډیټ همسایه او یا ریجنل نیبر پر وړاندې د افغانستان خاورې پاتې، او دا موږ بار بار د افغان دولت دا څرګندونی ایران تم کړي، چین تم کړي دي، او همدارنګه پاکستان تم کړي. مګر دا چې څنګه دې کمپټیشن څخه بیا هم ځان استلای شو، زه فکر کوم دا نو کې وخت ډیر غواړي او لام نور کار ته ضرورت لري. مګر دا موږ ثابته کړي چې د ټي ټي پی پر وړاندې باندې افغان دولت جنگیدلای دی، جنگی کړی دی، هغه جنگیالی چې په مرکزی آسیا کې چې جنگی رو چې د افغانستان په کې هیڅ د جنگ د غن لري اجنډا نن لري، مګر بیا افغان دولت افغان هم هیڅ واکونه در هغه په وړاندې باندې جنگی لري، یا په ایران کې یا په نور یا په چین کې. نو زموږ موقف ډیر واضح دی چې موږ د ټولو مخالفینو ګروپونو پر وړاندې باندې بدون د فرق جنگی لري، او دا د افغانستان لپاره مثبت دی. او کله چې راځو دې مسلې ته چې اوس مثلا تاسو وګورئ، داعش تر ټولو لوی خطر دی چې په هغه کې پاکستان تم خپل دا خطر مواجه دی. د لومړي ځل لپاره تاسو په ننګرهار کې په جلال آباد ښار کې د دوی دغه په کنسلګری باندې د داعش د لوري حمله وشول، یا دا داعش کوي کېدل خپل پاکستان تر د افغان د خاورې نه لوی خطر دی. مګر دا هم باید یادونه وکړم چې افغان دولت د داعش پر وړاندې باندې هم جنګیږي، یو ډېر خپل فعالیتونه د کړي دي، چون چې دا یو کامن یو مشترک دښمن دی، او د همدې په همدې کې موږ دا ویل غواړو چې که چېرې په افغانستان کې جګړه اوږدېږي نو دا پاکستان ته مخیر بالاخره لا زیاتېږي، چون چې د افغانستان په افغانستان کې امنیت په پاکستان باندې مستقیم تاثیر کولای شي. او کله چې د انعام الله ورور سوال تر اعظم ایران ولی نه دی شامل، او یا د حکمتیار او د حزب اسلامي ډلی او نور ډلو سره به څه ډول کیږي، زه فکر کوم په افغانستان سوله سیدی ډیر سټیک هولډرز لري، مګر دغه وسنی چې کوم څلور دی، افغانستان، پاکستان، چین او امریکا، دا کافی دی. که چیرې نور هیوادونه ور اضافه کوو، هغه په دې معنی ده چې دا لا دغه روډ میپ لا سختیږي، لا مثلا دغه لارې ورکیږي، چونچې هر هیواد په دې کې غواړي چې سهم ولري، سهیم سي، چونچې بیا دې کولای شي چې د مذاکراتو د لارې خپل غوښتنی هم مطرح کړي. مګر زه فکر کوم چې دا څلور هیوادونه که چیرې دوی په رښتیا هم یو تفاهم ته سره ورسیږي او صحیح د سولې لپاره کار وکړي، دا کفایت کوي. صحیح ده، ایران به یو څه ستونزې ولري، مګر ایران په خپل هم په افغانستان کې تر یو اندازې پورې امنیت ته دوی پر ګټه دی، چونچې لکه بله. او بل کله چې راځي د حزب اسلامي ډله ولې نه ده شامله سوې په سوله کې، او یا نور کوچنیو غټو ډلې، د افغانستان دولت موقف په دې کې واضح دی. هغه وایي چې موږ د هرې ډلې سره مذاکرات کوو چې هغه حاضر دي او راځي چې مذاکرات ته، او رئیس جمهور غني په خپلو خبرو کې بار بار دا ویلي دي. مګر دا چې ډېر فوکس ولې طالبانو ته ځي، د دې سوال دا دی چې طالبان خو یو قوي ډله ده، او حزب اسلامي په افغانستان کې د طالبانو آپریشنلي یعنی په د جنگ په میدان کې دوی د طالبانو تر بیرغ لاندې جنگیږي. حزب اسلامي یو خاص ګروپ دی، او افغان دولت په دې باور دی که چیرې دوی د طالبانو سره مذاکرات ته رسېدلی شي، نو حزب اسلامي دومره ستونزه نه شي پیدا کولی. دا بیا یو کوچنۍ مسله ده چې هغه ډېر اسانه حل کېږي. نو لومړی باید طالبان مذاکرات کامیاب.
سمه ده. زمي صاحب بل را سره یو قسم د ټلیفون پکر خدای صاحب ستړي مشینو موسمه دلار بل کس بو اخلو صاحب ستړي مشینو موسمه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم دراته خو سیمه
زه ګورنا آصف خبرې کوم.
آصف صاحب تاسو به څه وایئ د ملمنونو څخه پښتنه لری؟
مودا پښتنه لرا. و ايو ون صلاح چې دا هم ځنی په جنان دا هغه وایي چې تاسو به نه لري.
ستا په خبره زه پونه شو آصف صاحب.
الو.
ها په خبره دی پونه شو مسرته وای بیا.
اها نو تاسو را بچی نه غوډی کله افغانستان یا ایشیا ملکونه یا عرب ملکونه غنا.
ها واو.
اږي څنګه امریکا نه وته لمو مسلمانو نه امریکا نه وته نو ور پورې خبره کول دا چې ټول کول دي.
ها سعید ډیر مننه، خوشاله اوسې. ها بل قسم را سره دی خسې بستړې مشینو موسمه.
تاسو ته ملمنو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه مهم راته وخی.
سلمان د سوده ملکان نړی کې نیولې دي.
په خیر راغلی سلمان صاحب، تاسو څه وایئ؟
کوم د ملمنو یاد بینو د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس په بون کې وغونډه شوی.
بالکل.
او دا غونډه نه پس یو بل غونډه شوی چې هغه ته شپږ دوه یو نوم ورکړی و. او هغه د متحده په مشرۍ کې شو چې تاسو به د افغانستان په دې حالاتو کې چې کوم دی نو ګوتې نه وایې او مخنیوی به کوي دا چې حالات ختم دي. نو که د اخواب متحده په مشرۍ کې دغه شپږ دوه یو ملکونه بیا راغونډ شي چې هغې کې دا خوي دا ګاونډیان شامل دي او نور، نو دا ستونزه به هواره نه شي.
صحیح ده، ډېره مننه سلمان صاحب، ښایسته پوښتنه مو وکړه، خوشحاله اوسې. خا پروفیسر روف صاحب، آصف چې لکواټه ټلیفون کړی و نو دا ویلي چې تر څو پورې چې امریکا د مسلمانو هیوادونو نه نیو وتلي تر هغه پورې دا مسله نشي حل کېدای. دا د سیمویل هنټینګټن هغه د اسلامي دنیا او د غربي دنیا دغه جګړې د تهذیبونو د جګړې یو قسم نظر ورک، دا حقیقت دی که نه دی؟
امریکا نشته دی، مثال په طور باندې پاکستان کې امریکا نشته دی کنه مسله روانه ده، هغه خو د امریکي سره براه راست تعلق نشته، هغه د دې نه نوره ډېره زیاته ژوره ده. زه تاسو ته مثال درکوم چې که چېرته امریکا د افغانستان نه وځي نو آیا طالبان دې ته تیار دي چې هلته کې په اردو کې حصه واخلي؟ د هغې نظر د حکومت باره کې د جمهوریت باره کې بدل دی. دا شانتي بیا د هغه د سره په دې باندې عقیده نه لري چې جمهوریت هم یو طریقه ده. نو په دې باندې خدای رسې د دې نه علاوه د شریعت باره کې د هغې چې کومه نقطه نظر دی افغان حکومت د شریعت باره کې هماغه نقطه نظر دی، آیا هغه شریعت د افغان عوامو ته هم قابل قبول دی؟ دغه شانتې د طالبانو یا د داسې قسمو ګروپونو د شریعت باره کې چې کوم نقطه نظر دی، آیا د پاکستان د خلکو هماغه نظر دی او که نه؟ د بل یو تشریح لري په دې وجه باندې د افغانستان امریکا هم ځي د هغې نه پس ته به هم دا مسلې په افغانستان کې به هم وي او په پاکستان کې به هم وي. یو بل خبره آدمی صاحب یو خبر وکړل، ځکه هغه خبرې ته لږ اشاره کول غواړم.
بالکل بالکل بالکل.
هغې ذکر وکړو چې د افغان حکومت د اشرف غني چې کوم د خپل د فارن پالیسۍ کوم کوم اعلان اوس نه پوهېږم چې په چین کې کړو یا په شنګای کانفرنس کې کړو، زما خیال دی هغه کانفرنس هغه وینا که چېرته په غور باندې وکتل شي او هماغه خبرې خپلې کړي شي نو هغه په ډېرو خبرو هغې کې ملاوېږي. لکه مثال په طور باندې هغې کې هغې ذکر کړو چې زمونږ د لومبنۍ خبره چې ده نو هغه زمونږ چې کوم امیجیټ نیبلز دي، مونږ د هغه امیجیټ نیبلز له پرایورټي ورکو. دغه شانتي ورپسې بیا د اسلامي هیوادونو ذکر کړو، ورپسې بیا د هغې نه پس ته چې کومنو عالمي هغه هیوادونو ذکر کړو چې کوم غټ طاقتونه دي، او په هغې نه پس ته درېم څلورم ځای کې بیا نور هیوادونه یاد کړو. نو زما خیال دی چې په دغه کې بیا د افغانستان چې کوم نږدې هیوادونه دي، پاکستان، ایران او دغه شانتي تاجکستان، ازبکستان، دا ملکونه چې دي، که چېرته د دغه هیوادونو بے حساسیت خیال او ساتلی شي نو زما خیال دی چې دغه به ډېره اهمه خبره وي.
صحیح. اعظمی صاحب، شلمان صاحب هم ټلیفون کړی و د ملکڼ او پښتنه وکړه، او دا پروفیسر صاحب هم دا خبره وکړه د اشرف غنی د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه وینا ته په اشاره باندې ویلي، او هغه شلمان صاحب چې کومه خبره کړې وه هغه د شپږ جمع دوه ګروپ چې جوړ شوی په 1999 نه تر 2001 پورې زما په خیال کې هغه وخت کې پکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل و، امریکا او روسیه پکې و. بیا وروسته یو بل پروپوزل هم ورکړل شو چې کله د طالبانو حکومت رنګ شو په هغه وخت کې چې ورسره به په دې کې د دغه شپږو سره به یو بل ګروپ هم ور اضافه کړل شي، شپږ جمع درې به شي، یعنی ناټو به شي، دا ناټو یې پکې ور اضافه کړل، د نور نه علاوه دوی به دا مسله حل کړي. او رؤوف صاحب هم د ولسمشر اشرف غنی وینا ته په اشاره باندې ویلي چې نږدې ګاونډي هیوادونو حساسیتونو خیال کې وساتل شي او د هغوی سره خبرې وشي نو بیا دا مسله حل کېدای شي. څه نظر لري تاسو په دغه د شلمان صاحب او د رؤوف پروفیسر رؤوف صاحب دواړو نظرونو پاړه؟
ګوري، دا د رئیس جمهور غنی د خپل فورم پالیسی پنځه سرکلز کې په پنځه دایرو کې ویشلې و چې په هغه کې همسایګان او ګاونډي هیوادونه د افغانستان اسلامي نړۍ اسلامي هیوادونه دي، او په دریم کې بیا وسترن او پرمختللي هیوادونه ډیولپډ کنټریز راځي، او بیا پسې وروسته ایشیا ده، او اخري انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي چې مثلا سارکو. دا د رئیس جمهور غنی نی فورم پالیسی کې دا پنځه سرکز دي، او دا ډېر واضح ویلو چې موږ به دغه تګلاره مخ ته وړو، بهرنی چارو ولایت افغانستان هم همدغه تګلاره په خپلو خبرو کې وایي چې موږ دغه د رئیس جمهور غني دغه تګلاره مخ ته وړو. په هغه کې مثلا چین هم د چین خپل ځای لري، پاکستان خپل ځای لري، هم ګاونډی دی او هم اسلامي ملک دی، آسیا کې دی او هم په سار کې ورسره ګډون لري، مشترک دغه لري. یا مثلا که چین وګورو نیبرز دی او په نیبر سرکل کې راځي، ډیولپډ کنټریز کې راځي او انټرنیشنل. نو زه فکر کوم دا موږ په افغان دولت په نظر کې نیسي، او د دې حساسیتونه چې کوم دي هغه ما مخکې مرتي اشاره وکړل چې د افغان دولت موقف دا دی چې موږ خاوره به د هیڅ ګاونډي او پر وړاندې باندې استفاده نشي،
استعمالي کې
بنه. استعمالی ژبنه دا به نه استفاده کیږي یا کاغه پاکستان دی مثلا پاکستان همیشه د نگرانی لري چې هند په افغانستان کې خپل فعالیتونه لري او په پاکستان کې بدامنی ته لار هواروي او یا همدارنګ ایران دی دغه په همدې شکل باندې د امریکا په وړاندې باندې نگرانی لري او یا تشویش لري او همدارنګ مخکې مې یادونه کړل چې چین دی. زه فکر کوم چې افغان دولت چې څه کولای شي د خپل موقف لا هم نور واضح کې د دې پر ځای چې په وسنۍ مشکلاتو باندې فکر وکړي، هغه اپورتونټیز هغه کم ګټي چې دي مثلا چې هغه سیمه او یا هم زموږ ګاونډي هیوادونه د دې څخه استفاده کولی شي پر هغې باندې ډېر فوکس وکړي. د دې پر ځای چې موږ په ډایورجنس انټرسټ باندې فوکس
صحیح اعظمی صاحب ستاسو غږ بار بار قطع کیږي، بار بار مو غږ قطع کیږي. زه در نه ولنډ پښتنه لرم. عبدالله زرمتی صاحب په فیسبوک باندې لیکلی دی چې آیا پاکستان په خپل دریز کې رښتیا هم بدلون راوستي دی او کنه هاسي امریکا او چین غولوي. د زرمتی صاحب دغه خبره تکلند جواب ورتور کې لکابل چې تاسو ویني د پاکستان دریز کې بدلون ښکاری
ګورې پاکستان د فکر کوم مجبور دی که غواړي کنه باید دغه بدلون وشي او په عمل کې وشي، چون چې رئیس جمهور نن پر اتاک رژیمونه داسې یو چپټر پاکستان افغانستان خلاص کوي. بل هیڅ رئیس جمهور پاکستان ته دومره ووټ نه و کړی، دومره شنیت یې نه و بدلی.
صحیح
دی بوره دي چې دغه وکړي که نه. زه فکر کوم چې دغه سیمه بالخصوص افغانستان او پاکستان به د ډېر غټ تهدید سره مخامخ شي. دلته به ملټنټ په دومره پراخه پیمانه کې چې پاکستان به بیا نه وي ځنې خلاص.
صحیح دی پروفیسر عبدالرؤف صاحب، تاسو د دې زورمتی صاحب دغه خبرې ته څه ځواب وایي؟ تاسو چې له پیښور ورته ګورئ، د پاکستان په دریز کې په موقف کې په نظر کې د افغانستان په حواله باندې بدلون در تخکاری، هغه د پیښور سکول هم نه لومړسته چې پاکستان ویلو چې موږ بدلون کوو؟
زما په خیال باندې چې د پاکستان په موقف او د پاکستان په پالیسۍ کې ښه کافي بدلون راغلی دی. او خو بل طرف ته دا هم ده چې د افغانستان کې د نن او همدغه شان په دا خبرې چې کله مخې ته راشي چې ګنې پاکستان د داسې زونه د عملا وکړي یا د زړه نه ده یا داسې، نو دا خبرې بیا خامخا لږ هیل فیل مې پیدا کوي. تر څو پورې چې د زړه تعلق دی نو د هغې خو هېڅ حکم ثبوت نه شي درسره چې آیا دا خبره د زړه نه ده او که نه ده. البته که تاسو د پاکستان د تیرو د خاص کر دغه سکول باندې د حملې نه پس ته تاسو اقداماتو ته وګورئ، نو هغه زما خیال دی چې
د بدلون ښکارندوی کوي.
ډېره واضحه ده چې پاکستان اوس کوم موقف ته هغه د زړو خبرونه بدل دی.
صحیح. او تاسو سره او پروفیسر سه مخ کې سات کې تاسو لڅخه دا پښتنه کول غوښتل چې د س یو نړیوال مثال ک تاسو ورودونکو ته ورکې چې دا شخړې هواریږي، نو نړیوالو تجربه تاسو ویل چې زده کړه پکار ده، نو د دې یو مثال ک ورته ورکې او په نړۍ کې د س مثال چې
زما په خیال باندې چې دې کې ساوت افریقا سویلي افریقا کې دا یو مثال کې دي چې الته کې لکه سیاسي مخالفین او هغه سیاسي مخالفت چې دین او هغه په د ټوپکو په جګړه کې هم دا بدل شو.
صحیح.
او تاسو ته پته ده چې نلسن منډیلا ویش کال په جیل کې ساتلې او هغه کې د حکومت اړخه د سپین پوستو د خواز نه د نور سره ډېر زیات ظلمونه او ډېر زیات دغه شي ډېر خلک پکې مړو جو بل شي، خو د هغې باوجود هم بیا هغه مسله نن تاسو ګورئ چې هلته کې هغه مسله هغه شانتې نه ده پاتې. نو زما خیال دی چې که چېرته موږ هغې ته وګورو او د هغې نه موږ استفاده وکړو، د دې ځای خلک د دې ځای پوهان او د لانور دی دغه ځای مطالعه وکړي، نو کېدای شي چې موږ ته نه بعضې خبرې داسې میلاو شي چې د هغې په بنیاد باندې موږ مخکې تللی شو.
صحیح دی. د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي او د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر عبدالرؤف صاحبانو دواړو ته ډېره زیاته مننه چې راسره برخه واخیسته. د کرښې پر غاړه خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه به بیا در سره یو په مخامخه.
تو کہیں پلی تبے د جمعت غاڑے چکتری کتری میں پوست دخمن کا مور ماپس پک مغبت جاڑے I'm the